د غرمې 12 نیمه بجې شوې. وړاندې ازادي رادیو د خزر لپاره د نور بس دی یا شکست سکوت ځانګړي خبرونه مهیروي. خو اوس پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
د طالبانو حکومت د جرمنی د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلې دی غواړي د خپلو ستراتیژیکو موخو لپاره له طالبانو سره خپلې اړیکې بیا ورغوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطحه به تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین سبا دوشنبه پیل سي. د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام په سیالیو کې نن د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ده. دغه مسابقه د کابل پر وخت د ماپښین 2:30 بجې پیلېږي. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د بی پیلوټ الوتکې له یو برید څخه روغ وتلی دی. سمدلاسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د ایران پلاوه ډلو ملاتړو پرون د عراق پلازمینه بغداد کې د تیرې میاشتې د چاکونو په تړاو تازه مظاهرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د تکساس ایالت چارواکي د هغه اتو کسانو د مړینې په اړه څېړنه کوي چې د یوه کنسرت پر مهال په ټیل ماټیل کې مړه شول.
نور بس دی. شکست سکوت. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې شفیق عیار پر مخړي. په دې خبرونی کې پر داس موضوعاتو خبرې کوو چې د افغان جنو او شذو ل ژوند سره مستقیم تړاو لري. د دوی پر ژوند اغیز کوي او د دوی له خلې د دوی ستونزې او هغه ته د حل لارې چارې لټو. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د جنو تعلیم ولی مهم دی. پر دې موضوع د پراخ بحث لپاره مو د نن ورځې میلمانه د افغان ولسمشر په خوانی سلاکار او د شذو د حقوقو مدافع ملالی شینواری میلمانه ده. اوس هم ورځم د خپل میلمنې پر لور میرمن ملالی شینواری لمر سره همدا اوس د تلیفون پر لیکه ده. ډیر مننه ملالی جان چې تاسو خبرونه تراغلست.
سلامونه نیکی هلی او ښه چارې تاسو ته او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته.
لکه تاسو چې په هیجی تر څلويشت ورځو لا زیاته موده وسوه چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل سوي دي. افغان نجونې باید څه وکړي چې طالبان یې ژغ واوري؟
د فکر کړم چې د نجونو دغه حق یوازې دا دور کې نه دی، بلکې د تیر دور کې هم موږ د دې شاهدانو چې د نجونو په مخ د ښځو په مخ د کار دروازې او د نجونو په مخ د تعلیم دروازې وتړل شوې. البته یو څه توپیر دا د فدومره دی چې د شپږم ټولګي پورې زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې درس وکړي ولولي. دا په خپل یو بل خطر زنګ دی، یعنی یو محدودیت دی. د زمالاند کې غږ اوچت نشي که د په دې اړه باندې خپل فشار زیات نه کړو، نو کېدای شي چې دوی په دې بسنه وکړي چې وجلې د تر شپږم صنف پورې زده کړې وکړي. اکثره نومونه دا پوښتنه کوي چې ښځې ولې باید، یعنی د ښځو زده کړې ولې مهمې دي. نو زه بیا بیرته د دوی نه دا پوښتنه کوم چې د نارینه زده کړې ولې مهمې دي چې د ښځو زده کړې مهمې نه وسی. موږ اکثره په خپل ښځې هم غلط سوت سره روږدي شوي یو او فکر کړو چې لومړیتوبونه باید د نارینه په برخه یو، او دا فکر وکړو چې اول باید د نارینه حق ورکول شي بیا یې زمون حق راکول شي. اکثرا زما په ټولنه کې دا هم موږ ته ویل کېږي چې نو د نارینه حق کله ورکول شوی چې د ښځو ورکول شي. نو زه هم که د نارینه حق نه وي ورکول شوی هم، آیا نو دا د دې دغه کېدای شي چې توجیه کېدای شي چې د ښځو حق باید ورنه کول شي، ځکه چې اوسه پورې د نارینه حق نه دی ورکول شوی. زمونږ استاد په ټولنه کې دا هم یو رواج چې اول د سرخان په سر اوله ډوډۍ باید نارینه وخوري، په داسې حال کې چې ښځه هم د هماغې کورنۍ غړي ده او هماغه مرستړې به وه، نو د دېګ پخلی به هم هغوی کړي. ولې اوس زه چې ګورم لومړی بیا هم همداسې دی. لومړی د نارینه ښوونځي د هلکانو ښوونځي پرانیستل کېږي، لومړی د نارینه د کار زمینه برابره کېږي او بیا وروسته د ښځو. د دوی بهاني د دې چې ګواکې خزي د کور نفقه په غاړه نه لري، او دا یو بهانه ده د دوی لپاره. ولې دوی هیر کړی چې موږ یو جګړه ځپلې هیواد کې ژوند کړو، او په جګړه ځپلې هیواد کې ډېر داسې خزي دي چې د نارینه او نه زیات د کور د نفقه مسولیت په غاړه لري. ځینې دوی په مینس کې دا خبره هم کاندي چې ګواکې خځې د لاړ دي شي میړونه دی وکاندي اما د میړه کړه او د واده کړه د خځو د حقونو پورې اصلا تړاو نه لري. دا د دوه جانبه یو توافق په منځ کې رامنځته کیږي. یو واده حق خبره ده اما هغه د تعلیم سره هیڅ اړخ نه لګي، د کار سره هم هیڅ اړخ نه لګي. دوی زما په نظر د اسلام نه یو ناسمه توجیه ورکوي او هغه دا په دې معنی چې لومړیتوبونه ګواکې ځکه د سړو دي چې هغه نارینه دی او د کار حق مغوی ته اول ورکوي، د تعلیم حق مغوی ته اول ورکوي. بهانه بل هم دا ده چې دوی هغه مکاتب چې دی هغه رقم ندي سنبال لکه چې دوی زړه غواړي. زه بیا دا وایم چې کله که دی وي ښځې د پاره یو ښځه معلمه شپږم صنف شاګردانو ته زده کړه درس ورکولی شي، خو د دولسم ټولګي ته هم ورکولی شي. او په کابل او تاسو هم ښه پوهیږئ چې په کابل او په ټولو سیمو کې د نجونو ښوونځي جدا دي او د هلکانو جدا دي. حتی د هغه چپړاسي نه نیولو تر مدیره پورې پکې ټول ښځې ناستې دي. دا بهانه بالکل په ښوونځیو کې چې ګواکې هغه اسلامي شرایط د دوی په حسابې نه دي پوره کړي، دا ورسره اصلا دا بهانه هم نشي چلیدلی، ځکه دلته ټول ښوونځي د هرې دغه جدا دي. مزار شریف کې مې څو ورځې مخکې واورېده چې ښوونځي د دولسم صنف پورې پرانیستي دي، ځکه چې هلته ټولې معلمانې ښځې دي. په کابل کې د ښځو معلمانو شمېره لوړه ده که په ولایتونو کې. اول خو باید دا وګورو، یعنې زه فکر کوم د دوی قوانین تا ولایت په ولایت چې فرق کاندي دا هم د پښتنې وړ دي او د اندېښنې وړ دي. زه کومه بهانه د ښوونځیو د تړلو په وړاندې نه ګورم، یوازې دا ویره لرم چې خدای مکړه د ښځو د زده کړو د لپاره یو نوی محدودیت رواج نشي په افغانستان کې او سر له نوی منګه دی او نوی ستونزو سره مخامخ نشو. زما یاد دي چې موږ کله چې لومړی دوره کې طالبان لاړه، من څلور پنځه کاله د ښوونځي او پانتونونو نه وروسته پات شوم، خپل پانتون بیا وروسته بشپړ کړ او انځونه چې پاتې وي هغه یعنی ونه شو کړی چې ځینو اتا بیرته لاړ شي خپل مکتب به سره پوره کړي، ځکه سن یا د ښوونځي د تک عمر چې دی دا یو مشخص عمر دی، په دې کې دا موږ بیرته شاته نه شو بولی که یو کال دوه کاله موږ یو څوک شاته کوو. په حقیقت کې د هغوی سره یوه لویه جفا ده. کورونا مرض ټوله نړۍ تقریبا دوه درې کاله شاته کړه د زده کړو د پلوه، ستونزې ورته جوړې کړي. شاید دا اوس ټوله دنیا په دې اخته چې څنګه وکړی شي چې هغه فاصله چې رامنځته شوې ده دا د منځه ویسي. ولې موږ دغه د درګرد لګي د ښځو او د نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې تړلې دي او دا بهانه لټوو چې ګواکې اسلامي اصول موږ دلته نه دي په پام کې نیولي او یا غواړو چې اسلامي اصول پلي کړو. نو دا هسې یو بهانه او د اندېښنې وړ کار ګڼم.
تاسو مخکې په خبرو کې یادونه وکړه چې تر دې مخکې هم د کار او زده کړو دروازې د ښځو پر مخ تړل شوې وې. ستاسو هدف د طالبانو د دورې څخه وو که د ولسمشر غني د دورې څخه وو؟
زما مقصد د طالبانو د دورې او د طالبانو د دورې نه وړاندې هم وو. کله چې موږ د مجاهدینو لومړی دغه کې پړاو کې چې مجاهدین راغله، نو هلته هم موږ د یو څه مودې دپاره د تعلیم دروازې تړلې ولیدي او بیا وروسته د طالبانو په وخت کې خو په بشپړه توګه وتړل شوې. نو موږ یعنې بدې تجربې د دې نه لرلې دي او موږ کلونه خصوصا زه د هغه یوه د هغه نسل نه یم چې ما د څلور کاله فاکولته مثلا پاته کاله کله وسته ده. دا مې د نالایقتوب د لاسه نه ده لوسته، دا مې د هغه دروازو تړلو دروازو د کابله دا درس مې په خپل اخلاص نه شو کړی. نو کله چې ما خپل ژوند کې دا دومره غټه لویه ستونزه ولیده چې زه بیا بیرته نه شوم په اسانۍ عیارېده د خپل تعلیم د پرمخ بیولو لپاره، نو دا نجونې چې موږ یو کال دوه کاله نور کېنو په کورونو کې، دوی څنګه بیا کړی شي چې بیرته ځان کار کاندي تاسو خپويږي چې دغه تعلیم په خپل منتبه استادانو د خبره کې دا د زلکه یو انګار که پکې دورته وال تازه وي کنه ایره بدلی یو خبرې کیږي د انسان لګام داس دی چې باید دا تازه کاندي دا پوها باید دوامدار اوسې دا درس باید تر یو وخت پورې دوامدار ته ولولې تر څو چې هغه د شپاره سکاله کنه داسې به وي چې چا چې شپکاله مکتب ولې به یو شپکاله پکې تفریق کړي ولې دا کار څوک ولې نه کوي ځکه چې پوهیږي چې دغه وخت د تعلیم دی دغه تعلیم وخت چې موږ څومره ځای کو د یو ماشوم سره د یو ځوان سره دا یو خیانت دی زما په نظر د هغوی سره
بلې استاد خبرې په تایید به وایم چې سیړنی هم شي چې انجونې کله زده کړو یو څه موده پاتاسي بیرته شونځي ته د هغوی تګ ډیر ستونزمن کیږي او داسې سیړنی شي چې ډیر کم تعداد انجونې بیرته شونځي ته ځي کله چې دوی لزده کړو پاتاسي تاسو د ولایتونو خبره وکړه مشت ځینو ملمنو دا سویل دي چې طالبانو په خوا هم کله چې د ولسمشر غنی دوره و هغه مهال په پښتنو میشتو سیمو کې د جنو شونځوي ته اور اچاوه او هغه یې د زده کړو څخه راګرځولې او اوس هم دا سلیدل کیږي چې دوی به په همدغه سیمو کې او جنې به په راتلو کې کې یا په اوږد مهال کې شونځوي ته نه پرېږدي آیا تاسو لدی خبرې سره موافق یاست
دا دغه هغه وخت هم وا او اوس هم دا شاید ان چې کلم وزارت د معرفت وزارت کې په یو موضوع خبرې کړي ما په هلمند ولایت کې د دې شکایت واورید چې د نادلی په ولسوالۍ کې چې زمون ځینې نور قومونه ورونه اوسېږي هغه ته مکتب د تګ اجازه و هغه خواند نه سیدل کېده دا وي د خواندي دروازه نه تړل کېده ولې د پښتنو په سیمه کې د خدو په مخ د تعلیم دروازې تړلې وي زه د ویداس ولسوالۍ مچ من سکال په څرلي کې لومړنه خواندل ته د خزو د فار الا په الا پرانستل شو یعنی دا څه ده چې یعنی لومړنه مې په دې معنی چې دا غي نوران د هیڅ من خواندې نه لرل د جنو په نام باندې ابتدایي خواندي په کلو کې جوړ شوی وو ولې رسمي ودانې هیڅ خواندي نه لرل الا من سکال وته اني د چې دا مبارزه وکړو او الته یو خواندې پرانیزو یو لیسه جوړ کړو دا چینو له سوالای مې مطلب ده نو فکر وکړئ چې زما خو کلچر هم زما د فارستونځي جوړ کړی دی هغه زما د ټولنې کلچر هم متاسفانه د خځو په وړاندې د تعلیم محدودیتونه رامنځته کړی دي او خپل نجونه هم د فکری په لوه داسې آماده کیږي چې خوره مکړه دوی وای چې بس د تعلیم نکړم دا تعلیم هم یو شوق وایي دا یو ذوق دی که دا ذوق چا کې مړ کړی هغه نفر به نور د تعلیم سره علاقه نه لري نو دا موسم باید تیر نشي دا فصل د ذوق په انسان کې چې دا باید تیر نشي او خدای مکړه چې بیا به د انجونې خپل تمایل نه وخی چې لاړ شي خواندي ته یا د سند په لور تمایل نه وخی چې بیا لاړ شي خواندي ته فکر کا چې بس دا تقدیر چې دا دوی زده کړه ونه شو کړي نو بیا تسلیمیږي دغه ناپوهې ته دی جهل ته دوی هم تسلیمیږي تاسو خه دقیق شی کله یو اخزه ته وای چې قران شریف دی ولا نه دی ته وای زما ذهن کې نکینی زه نشم کړی چې زده کړه وکړم یعنی په داسې حال کې چې دا قران زده کړه خو په ټول فرض هم ده اما کله تاسو ګورئ زه هم چاتیا فیصد افغان خزو به دا د قران زده کړه هم نه کړي په همدغه بهانه چې زما په ذهن کې نکینی چون هغه علاقه مندي فکر او د فکر مسیر بدلیږي د انسان نو دا ټول جفا ده چې دی او قشر سره کیږي او دا بیرته نشي احاده کېده ما دا خبره هم کړی چې جګړې چې ده ډېر ته جګړې فزیکی ورانه هم کا او مانوي ورانه هم کا د جګړې د ټولو نه بد ورانه مانوي ورانه ده چې هغه به په سل کالو کې هم موږ بیرته نشو کړی چې هغه ورانه سم کړو اما فزیکی ورانی زر جوړیږي او کور یو ودانی کې ډیر وخت واخلي د سره جوړی دی شاید یو کال واخلي، اما کغواړو دی انسان فکر جوړ کړو شاید دا ډیر وخت وغواړي. نو دا فکر کوم چې که څومره موږ ښځې په کور کې نو نجونې په کور کې نو نه پرېږدو چې خپل زده کړې وکاندي، دا تاوان به موږ نشو جبیره کولی.
د افغانستان لپاره څومره مهمه ده چې نیمای نفوس چې شدي جوړوي دوی باید لوستي وي، او د دې ترڅنګ د په انفرادي ډول د شذو لپاره ولې مهمه ده چې دوی باید زده کړې کړي وي؟
اول د خدو نور د لپاره ډیر زیات ضرور ده، لکه څنګه چې د نور د لپاره ضرور ده چې په دې پوه شي چې دوی څوک دي، دوی د ژوند لار په علم او په پوهه باندې ترلاسه کولای شي. همدغسې د خدو د لپاره هم چون دو هم انسانان دي، که موږ د انسان پر اشرف المخلوقات بودن باندې قانیو، که موږ ویو چې موږ د بنی آدم اولاد یو، نو دا باید په دې پوه شو چې دا علم هم په موږ فرض دی. دا د قرآن خبره زه درته کړم، دا زه د خپل زړه نه وایم. کله چې د علم زده کړې ویلې دي چې ولو په چین کې همې تاسو باید زده کړه وکړئ، دا د چین کلمه د سختۍ معنا ورکوي، د لریوالي معنا ورکوي، د جدوجهد او د تلاش د پاره ویل شوی ده. نه دا چې رښتیا مثلا مقصد دا و چې ګوندې که چین کې می تاسو لاړ شئ زده کړې وکړئ، څومره چې تاسو کړی شئ خپل کوشش وکړئ چې اتمان خپل پوهه ترلاسه کړئ. او بلې بیا دا ویلې دي چې که څوک تاسو یې مسؤول یاست د خپلو لاسلاندې کسانو چې هغوی ته هم دا تعلیم ور وښایي. حتی یو نارینه ته ویل چې که ته واده کړې یو ستا ښځینه لوستې، نو ته مسؤول یې چې هغه ته زده کړې ورکړې، هغه باسواده کړي او هغه پوه کړي. ولې دا خبره کړې؟ هغه د دې دپاره چې دا ټولنه باید مساوي پرمختګ وکړي. مساوي پرمختګ په دې معنا چې کچیرته په یو ټولنه کې ناانډولي رامنځته شو، هغه ناانډولي د جګړې سبب ګرځي، ناانډولي د تشنج یا هرج و مرج رامنځته کوي په ټولنه کې. نو د دې د کبله ضرور ده چې دا ټولنه مساوي مخته لاړ شي. پوهه باید دوه اړخیزه اوسي، که یو ناپوه وي او بل پوه وي، هم په ټولنه کې ناانډولي رامنځته کیږي. په افغانستان کې د ناپوهۍ درجه کچه لوړه ده، ځکه موږ ویو چې جګړه دوامداره شوه. زه فکر کړم چې په افغانستان کې د جګړې لامل همدغه ناپوهي ده، او په تیره بیا په کور کې چې مور بې سواده وي، ماشوم ته سمه لار نه وښایي، حتی ماشوم ته منظمه مینه یا هغه واقعي مینه نشي ورښوده، نو هغه ماشوم د محرومیت سره مخامخ کیږي، او ماشوم بالاخره د رواني پلوه یو جګړه مار کس رامنځته کیږي. د مینې په مقابل کې چې مینه نه ده لیدلې، مینه نشي ورکولی، نو هغه یوازې یو شی زده کړی چې نفرت وکړي. دا څه دي چې موږ دوامداره جګړه لرو په افغانستان کې؟ بل دا دی چې ټول بار ټول بوج د نارینه په اوږو راځي. نارینه ستړی کیږي، هغه فکر کوي چې هر څه په ما دي، د اولاد نفقه په ما ده، د خځې نفقه په ما ده، د کور ټول هر مسؤلیت په ما ده، ډاکټر ته تک په ما ده، مکتب ته د ماشوم تعلیم په برخه کې زور سره باید کومک وکړم. ټول فشار په نارینه راځي. که دا ټول فشار په یو کس راغی، هم دا ټولنه بیا هم ناانډوله شوه، او بیا هم ټولنه یو خواته کېږي، لکه یو کوک بار چې منزل ته نه رسیږي. دا کله چې دغه حقیقت د خبرې هم دا دی چې موږ ټول هر څه په یو کس باندې وربار کړو، خو د لکه ما غو یو کوک بار شو، هغه تر منزل هیڅ کله هم نشي رسیدلی. زه د یو داسې کورنۍ غړی یم چې زما مور زما په یادو باندې لاړه، او مجبوره شوه چې سواد زده کړي، ځکه چې د هغې یو غوښته چې د باسواده اولادونه خاونده شي، مجبوره وه د دې دپاره چې ما ښوونځي ته بوزي، د دې دپاره چې یو ډاکټر ته ما بوزي. هغه لاړه سواد یې زده کړ، او د هماغې د لارې نه موږ ته لاره وښوده چې دا نن زه باسواده یم، زه د هماغې مور د برکته، د هماغې پلار د برکته چې زما مور ته اجازه ورکړه چې لاړه شي سواد زده کړي، د هماغې د برکته یم. نو زه فکر کړم چې دا ډېر زیات مهم دی چې په کور کې نارینه او ښځه دواړه خځه او نارینه دواړه تویم باسواده اوسی او خصوصا کوم میندې او پلرونه چې دواړه باسواده هغه د سالم ترینه ماشومانو خاوندان هغه د منظم ترینه کورنۍ خاوندان نو زه د یو سالم ټولنې د لپاره د دواړو د لپاره د تعلیم طرفدارم کغه نری او کخه دی.
تاسو کومه ته د خپل کورنۍ دنجونو یو څوک سی وکي چې تاسو د کورنۍ داس انجونی ستاسو چې له متوسطه او لوړ زده کړو څخه راګرځول سی دی او دوی اوس نس کولای چې خپل شونځي ته لاړ سي او دوی څه ډول احساس لري؟
زما بچی زیاد موري را ده چې یو خوانځي ته زی او یو نزی زما یو وړه خور وريره ده چې هغه لا د خوانځي ته تګ نه ده نو قبل اورز ما وريره چې د خوانځي ته تګ نه پاتې ده دی بلی وړي وړي ته ویل وې هیله خدا هغه با سواده ده وې ما ته د بي سوادانو په جام کې راځي زما استاد مخ باندې د خوانځي دروازه تړلې ده نو بیر ته وی نه نه ته زما نه خی ته بیا لاړه شي شپک کاله به خوانځي ولولي زینه شم لوستې یعنی دلته زه فکر کړم چې دا یو ناهیلي ده د ما یوې جلې چې هغه په صنف کې اول نمرې هغه ارمان ولري شي زه راتلونکي کې یا ډاکټر شم یا انجینر شم یا یو بل تکړه خزرانه جوړ شي نو زما په کور کې چې کوم وړاندې نسلونه دي هغه ماشاءالله ټول لوستې دي هغه مثلا زما خو ډاکټره ده زما ورندار ډاکټره ده هم دغه رقم معلمان دي زما ټول خويندې اما دا غوي اولاد چې باید اوس لاړ شي خوانځي ته دا غوي په مخ باندې د تعلیم دروازه تړلې ده او درس نشي ویلې نو یو داول په دغه نیمچا ځوانو جنکانو کې یو عجیب ناهیلی خبره ده او دا څه فکر کاندې چې دوی راتلونکي بيخي تیار ده دا تجربه ما هم کړې ده کله به چې طالبان وخت کې ما فکر کړ چې زه به کوم راتلونکي ولرم اول خو به ما د بوکري هغه وخت طالبان یو بل هم رواج هم ګټ کړو چې باید خدمت من بوکره په سر کې وسو من لا خپل فضل د خدای د بوکرانه په سر کې اما ما به فکر کړم د دنیا لکه دغه د تادرې د چین دغه غونډې هغه میدان د سورینو د سترګو د پاره چې بدلته برابر کړی
جالي
هغه فکر به مې د دنیا هم دومره تنګ هغه جالي غونډه به مې فکر کړم چې د دنیا هم دومره تنګ ده او زما ژوند هم دومره تریخ دی او زما ژوند هم دومره تیار دی کله به چې مسترګې په ټکول چې زه د خپل راتلونکي په اړه سوچ کړم نو ما به یوازې تیار لیدم او دا کمبل چې شنه او کته سو ماتل تا غوښتي د دنیا نعمتونه مختهی خې وې زما د لپاره ارزښت نه لرل بلکې زما د لپاره چار ارزښت لرل هغه دا و چې زه د تعلیم وکړم او زه د یو څوک شم زه د یو شخصیت شم دا خیال زما نه تله او دا خوب زما نه تله د نو غوړم چې دا شی زما راتلونکي نسلونه یا دا اوسني نسلونه چې تعلیم نه پاتې دي دوی هم تجربه کوي یا ګر چې دوی لګي دي دا یو دلې جونې چې د خواندې نه پاتې شي وي د اماغه تجربه کله کما چې تجربه کوي نو زه هیله منم چې طالبان دغه بهانه نور ورکه کوي او د دروازه کې د تعلیم خلاصې د نرخو لپاره د خلاصې کوي او داسې بهانه د فکر نه لټي چې انجونې نه هلی شي د ټولنه بیا د ننوالې خواته لاړ شي د جهالت خواته لاړ شي زه فکر کړم چې څوک د هیواد ریښتینې بچی ځانته وي یا ریښتینې لور ځانته وي یا ریښتینې انسان د ټولنې ځان فکر کوي او په واک او اختیار او قدرت هم ولري اما د خوانځي دروازه تړلې وساتي زه فکر کوم چې دا د دې ټولنې دښمن دی نه دوست.
تاسو که فکر وکړئ چې طالبانو مخکې هم د سولې په خبرو کې له افغان حکومت سره هیڅ د هغوی یو غښتنه هم ونه منله حتی د اوربند هغه اساسي غښتنه چې و د افغان حکومت هغه ردوله آیا طالبان په دې پوسوي دي چې نړیوالو ته د شذو کار او د هغوی حقونه او دنجونو زده کړې مهمه دي نو دوی به دا د پرسمیت پیژندلو په خاطر باندې د فشار د الی په توګه کاروي
زه فکر کوم چې متاسفانه چې ما یو ځل مخکې هم دا خبره کړې او بیا یې هم کړم چې اصلا د افغان ښځو حقونه اوس په سیاسي ناندریو باندې بدل شوي دي. یو اړخ هم د فشار په توګه کاري او بل اړخ هم کاري. زه د سولې په پروسه کې د دې طرفدار نه وم چې څوک د ښځو په حقونو باندې بحث وکړي، ځکه کله که بحث کېږي هغه مسله داسې معنا ورکوي چې دا یو سیاسي ایشو یا یو سیاسي بحث دی. زما په نظر دا د ټولنې کوم مثلا د نارینه په حق ولې څوک خبرې نه کوي، ولې نه وایي چې دا نارینه حقونه دې هم ورکول شي، یا د نارینه کار مسله څنګه کېږي، یا د نارینه د تعلیم مسله څنګه کېږي، ولې د ښځو په حقونو باندې همیش بحث راځي؟ دا متاسفانه چې دا نیمه پیړۍ کېږي چې د افغان ښځو حقونه ناندریس شوي دي. همدې د کابله دا اوس د فشار د یو عالی په توګه استفاده تر کېږي. یو اړخ هم اورباندې بزنس کا، بل اړخ هم اورباندې بزنس کا. زه ګورم چې ځینې ښځې ته د افغان ښځو په حقونو باندې بزنس کوي، چې زه د دې طرفدار نه ومه او نه به یم. د زما حق چې نن دلته په افغانستان کې یم او زما حق دی، هغه باید کوم خزه ورنه په خارج کې استفاده ونه کړي، هغه نه وایي چې ولا ای واردونه واخلي چې د افغان خزه زه دی یو داسې خزه چې د افغان خزه د لپاره کار کړم، یا ورنه یو پروژه جوړ کاندي. زه د دې طرفدار نه یم او د دې طرفدار هم نه یم چې طالب دی راپورته شي د دې لپاره چې د نړیوال ټولنې نه خپل حق واخلي یا خپل ځان ور باندې پر رسمیت پیژني د معاملې په توګه تر استفاده وکړي. دا بالکل یو انساني کار نه دی، دا غیر انساني کار دی او متاسفانه چې تر اوسه پورې هم داسې شوی دی. یو څوک راځي وایي چې موږ داسې یو نظام یو چې ولا موږ خو د ښځو په وړاندې دروازې د تعلیم پرانیستي او داسې لاسته راوړنې هم لرلې. نن زما هغه شل کلنې لاسته راوړنې څه شوې؟ زه په خپله باندې اوس دې ته حیران یم. زه هماغه نظام کې ما کار کړی دی متاسفانه، اما نن زه په کور ناسته یم. کومه ده هغه لاسته راوړنه او څوک دي چې زما سره حمایت کوي؟ زه دلته مړه شم، تاسو به شاید یو هفته وروسته خبرېږئ یا به یو میاشت وروسته خبرېږئ، ځکه دلته دومره هر څه که کنټرول کې دي. شاید ځینې به وایي چې تاسو ولې خپل غږ نه اوچتوئ. ځکه زه خپل غږ تر اوسه پورې نه شم اوچتولی چې زه نه پوهېږم چې کوم غږ چې زه اوچتوم هغه زما په ګټه دی او که هغې نه بیا هم یو بل څوک استفاده کوي. زه هیله من یم چې د ښځو د حقونو نه یو سیاسي لوبه جوړه نه شي.
ډیر زیات تمننه ستاسو د وخت څخه میرمن شینواری چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو، تاسو د ملالی شینواری خبري واوریدل. د نور بس د خبرونه وخت پای تر رسیدلې دی. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو په خدای سپارم.
شړن شړن تورور بل